السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه هفتهوار پروګرامونه قانوني لارې او د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر ګواښنه.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن په قومي اسمبلی کې د ځینو بیلونو د بحث او رای اچولو لپاره مشترکه غونډه کیږي. د پاکستان جمهوري غورځنګ د تحریک انصاف حکومت په خلاف بلوچستان کې د مظاهرو اعلان کړی دی او فیسبوک وایي دا کالی د هکرانو په خلاف ګامونه اخیستي چې له پاکستان نه په افغانستان کې ځینې اکاونټونه هک کړل. د خبرونو تفصیل. نن پر ځینو بیلونو د رایو اچولو لپاره د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ شریکه غونډه کیږي. د اسمبلی پر ویب سایټ خبر شوی نننۍ ایجنډا لمخې به د نورو ترڅنګ د رایو اچولو په الکترونیک ماشینونو او د انتخاباتي اصلاحاتو په بیلونو بحث وشي او رای به پی واچول شي. اپوزیشن ګوندونه وایي د بیلونو بعد درغلیو ته قانوني لاره جوړه کړي. د حکومت پر ضد جوړ شوی پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14 په کوټه کې خبرلانو ته دا همول چې پوز د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحادي ګوندونو باندې فشار راوړي چې نننۍ غونډې ته ورشي او رای ورکړي.
چھوٹی جماعت جو ان کی اتحادی ہیں
دیوائی والا گندونا چی دی پر آغوی در ریاستی دارو فشار دے چی تاسو دے اجلاس تا ورشی مکتا دا ریپورٹو نرازی
مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے.
تر اوسه په اوس په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. خو حکومت ویلي چې د انتخاباتو اصلاحات به په رایو اچولو کې د درغلیو مخه ونیسي او د دوی اتحادي ګوندونه به هم دوی سره برخه واخلي چې دا بیلونه له اسمبلی پاس کړي. د پاکستان جمهوري غورځنګ د تحریک انصاف حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو نن په کوټه کې جلسه کوي. د دې غورځنګ جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون خبرلن ته وویل چې د عمران خان د حکومت پر مهال گرانی ډیره شوې او اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي. په تیر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنې کړې خو تحریک انصاف رد کړې دي. بلخوا پرون وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبرلن ته وویل چې اپوزیشن د خپل سیاست ښودلو لپاره بې بنیاده غوښتنې کوي خو دی به یې هیڅکله ونه مني. د پړه چینار بیکور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره درنه کړې ده. دا پر لټوال پرون د بیکور پریس کلب مخې ته له سهاره تر ماښامه پورې ناسو. په دې مقدمه ظاهر چن یو مشر ملک عطاالله مشاد ریډیو ته وویل چې حکومت د پیزت سره د دوی د واپسې لپاره بندوبست وکړي. د ړنګو کورنو او دوکانونو معاوضه دي ورکړي او په سیمه کې د ځمکو په سر شخړې دي هوار کړي او همدارس له علاقې دي غټ وسلوال وباسي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورمې انتظامي له مشر سره خبرې وکړي خو هغه له خبرو انکار وکړ. البته په تیر وختونو کې حکومتي چارواکو مشاهده لري ته ویلي چې د پاړه چنار بې کور شو خلکو سروې شوې ده او هغوی سره یې مرستې کړې دي. فیسبوک وایي دا کال دغه هکرانو بلاکولو لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له پاکستان څخه د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلکو امنیتي ځواکونه په نښه کول. دا شرکت وایي د هکرانو په هغو میاشتو کې دغه کسان په نښه کول چې پکې بالاخره طالبان د اګست په نیمایي کې واک ته ورسېدل. فیسبوک په 14 نومبر وویل د پاکستاني ډلې له هغو څلورو ناوړه ډلو وه چې دوی له منځه وړې ده. دوی دا ډلې پردې ختم کړې چې دوی اکاونټونه غیر فعال کړل ساحې ورله بلاک کړې چې په فیسبوک ښکاره نشي. د روس د مکس مارشل آرټس لوبو لوبغاړي اکمل خوجیف په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. 19 کلن خوجیف چې پر ټولنیزو رسنیو ځان بې واکسینه قاتل باله د رسنیو د رپورټونو له مخې تورن دی چې د امریکا په اړوند ګوام قلمرو کې د کووډ 19 واکسین په سر د لانجې په سر ډاکټر میران رابطي په چاړه وهلی او وژلی دی. د رپورټونو له مخه رابطي چې د ګوام په یو روغتون کې ډاکټر وو او خوجیف چې له پیښې درې میاشتې مخکې د یو سپورټي کلب روزونکی وو او وروسته له دندې لر شو له پخوا سره پیژندل. او د لوبو یو خبر دا چې نن هند او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې په یو شل وریز میچ کې سره لوبیږي. دا لوبه د هند په جیپور کې کیږي او د پاکستان په وخت به په 6:30 بجې شروع شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر تا وړاندې کړل. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا جمهوری غورزنګ په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانه خلاف یو لاریون او جلسه کیږي. تر دې مخکې پرون د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې ویل چې د حکومت د ناسمو پالیسیانو له کبله په ملک کې ګرانی زیاته شوې، بلخوا حکومت وایي چې په نړیواله کچه د ګرانه اثرات پر پاکستان هم پرېوځي. فضل الرحمان دا هم ویل چې نن د پارلیمان ګډې غونډې ته د حکومت اتحادي واړه سیاسي ګوندونه په زور راوستل کیږي چې دارنګ د انتخاباتو اصلاحاتي بل او نورو بلونو منظورولو لپاره د حکومت په حق کې رای واچوي. کسام نوموړي د دې کار تور د پاکستان په ادارو تور پر تورې کړ، خو د پاکستان پوز په سیاست کې د لاس لرلو تورونه په وار وار رد کړي دي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم تر سوري لاندې بانن په کوټه کې یو لاریون د ایوب لوبغالي سره وځي او د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته به پراکی چوک باندې په یوه جلسه کې بدل سي. و دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزي، شاید خاقان عباسی او ډاکټر مالک په ګډون نور مشران په ملک کې د ګرانۍ په ضد ویناوي کوي. د دې څخه له مخه تیر مازدیګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د مرکزي حکومت لخوا هر ورځ پر اولس باندې د ګرانۍ او ټیکسو غرونه رایل کیږي، چې له امله اولس اوس و دوه وختو ډوډۍ ته حیران پاتې دی. د نوموړي په وینا چې د اسلام آباد جلي حکومت د پارلیمان په ګډ اجلاس کې اتحادي جماعتونه په زوره وراوستلو ته اړ باسي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وایي کوچني جماعتونه کوم چې د حکومت اتحادیان دي هغه ریاستي ادارې په دباو کې راولي او نه یوازې غاړه ورپېچي بلکې پر غاړه ګوټ هم ایږدي، او دوی و دې ته اړ باسي چې د قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو نن یو ځل بیا د حکومت له وجې د ادارو غیر جانبداري ته زیان رسیږي. مولانا فضل الرحمان پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې ټول قوانین د 19 نومبر څخه له مخه و پارلیمان ته راوړل کیږي. مولانا فضل الرحمان وایي کومه مجبوري ده چې حکومت هر څه د 19 نومبر څخه له مخه کول غواړي؟ دا د دې خبرې اشاره ده چې یو ادارې یا هم یو کس سره لوسوي دي کوم چې ناوړه لاسوهنه ده، او ګیله کول زموږ حق دی، لکن بیا هم موږ عیني او قانوني لاره خپلوو، او پی ډی ایم به د دې قانونو نه یوازې جاج اخلي بلکې د دې په ضد به وستر عدالت ته هم ولاړ سي. د پی ډی ایم مشر دا هم وویل چې د تیرو درو کلو څخه مرکزي حکومت نه چلیږي بلکې هغه چلول کیږي. په قومي اسمبلی او سینټ کې دننه به د حالاتو سره سم خپلې فیصلې کوو، ځکه چې په قومي اسمبلی کې حکومت په زور اکثریت ترلاسه کړی دی، او دا هم اطلاع ده چې د حزب اختلاف غړو ته و اسمبلی ته د نه ورتلو لپاره ویل کیږي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د دادلۍ د لارې راغلی حکومت داسې قانون سازي کوي چې په راتلونکي کې هم دغه جماعت بیا په حکومت کې راشي، خو متحده اپوزیشن به هیڅکله و دغه ډول قوانینو ته حکومت نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ملک کې د ګرانۍ په ضد به د کراچۍ او کوټې وروسته پی ډی ایم پر غوښتنه باندې د نومبر په 16 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کیږي. بل خوا ته د حکومت له لوري د پی ډی ایم دا تورونه په وار وار رد شوي دي، او د حکومت زیاتره وزیرانو په وینا چې حزب اختلاف د خپلې درغلۍ یا کرپشن د پټولو په خاطر دغه ډول پروپاګنډا کوي. خپل وزیر اعظم عمران خان هم د اوسنۍ ګرانۍ تور د مسلم لیگ پر پخواني حکومت پورې کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د جیلم سړک یا موټروی د پرانیستې پر مهال کړې ده، او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ګوته نیولې چې کله په یو ملک کې حکمران غل سي او پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه ملکي ګرانی خامخا راځي. دغه ډول د وزیر اعظم معاون خاص شهباز گل د پی ڈی ایم پر مشر مولانا فضل الرحمان باندې یو ځل بیا سختی نیوکې کړې دي، او ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان په سیاست کې د اصول او نظریه په نوم یو شی هم نه لري. د یوې شخصي ټی وی شبکې سره د منګل په ورځ په خبرو کې هغه زیاته کړه چې کرپشن یا درغلي په دې ګنګا کې مولانا هم لاسونه مینځلي دي. د شاغل گل په وینا چې اپوزیشن د خپلې درغلۍ د پټولو په خاطر د پی ڈی ایم د پلیټ فارم څخه پر ادارو باندې تنقید پیل کړی دی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه؟ اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یوه بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان په خیبر ضلعه کې هم د بلدیاتي ازایي حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي او یونین کونسل او تحصیل کونسلونو لپاره په سلګونو کسانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي. دا چې د انتخاباتو نه پس به د یونین کونسل غړو او تحصیل چیرمین ذمهوارې سوي او اولس لپاره به کوم کارونه ترسره کیږي په دې اړه نور تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته په ټوله ضلع کې د ویلج او نیبر هوډ کونسلو د 2023 سیټونو لپاره 2206 امیدوارانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي او د جمرود باډي او لنډی کوتل تحصیل چیرمین د دریو او دو لپاره 15 امیدواران رامخته شوي. د نومبر په 23 نیټه به حتمی فهرستونه جاری شي. دا چې ویلج او نیبر هوډ کونسل غړو د تحصیل چیرمین سره به د پرمختیایي کارونو په اړه څومره اختیارات وي او څه ذمهواري به ترسره کوي په دې هکله د لوکل ګورنمنټ یا د ځایي حکومتونو د ریفارمز ادارې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي
چې کوم ډانچا به ضلع په سطح به مخکې په ضلع سطح به یو کونسل یا ضلع ناظم وو هغه دې ځل نشته. دې ځل تحصیل کونسل او د هغې مشر تحصیل چیرمین به او دغه شانتې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل به چې دغې کم مشر چې هغه هم چیرمین وي او دغه چیرمین به د تحصیل کونسل ممبر هم وي. د دې کار بنیادی طور باندې دای چې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل یو وړه سطح باندې ډانچه به پای کې به شپږ یا اووه ممبران یو به پکې چیرمین وي او دوی به د علاقې د فلاح او بهبود د وړه وړه کارونه کوي او دوی ته به ترقیاتي فنډ کې یعنی چې کم 30% فنډ به دوی ته ملاویږي او دوی به دغه به شانتې د وړه وړه کارونه یعنی کوسی جوړول د اوبو مسالې حل کول او په وړه سطح باندې نور داسې سهولتونه خلکو ته ورکول به وي. تحصیل چیرمین چې کوم دی هغه به د تحصیل کونسل مشروي هغه به تحصیل په سطح باندې چې کومې غټې مسلې وي د هغوی په خپل یو فنډ استعمالوي او دغه شانتې غټې غټې مسلې به دوی په دې لیول باندې هواروي.
په خیبر کې د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی هم د ځایي حکومتونو د کار په اړه راسره خپل معلومات شریک کړل.
په هغه کې به پرایمري 19 تر سیکنډري پورې تعلیم شامل دی. سماجي او بهبود چې کوم د زنانه او د ماشومانو دپاره کوم د هغوی د خدمات هغه به ورکولی کېږي. کیلونه او د عمرو نجوان چې کوم یوت ته د هغوی دپاره به مختلف قسمه ایونټس کې دي او دغه شانتې د کیلونو ټورنمنټس چې دي یا ګالاز دي یا ډفرنټ چې کوم فیسټیولز دي هغه به د هغوی نکات کوي او دغه شانتې چې کوم زرعي یا مال مویشي دي د هغوی ماهیګیري ده او دغه شانتې نورې چې کوم متعلقه ادارې دي هغوی سره به معلومات هم شیر کوي او د هغوی سره به کار هم کوي. د بهبودي آبادې دپاره به په دغه تحصیل کونسل او خپل خدمات ورکي. په بلدیاتي خدمات کې باغ د سکلو د اوبو پرهمي په کلو کې چې کوم غلې دي هغه به پخی چې کوم سټریټ لایټس دي په هغه چې کوم خلک په کوڅو کې کوم لایټنګ دی هغه تنظیم وکړي. د نکاسي آب تنظیم وکړي چې کوم ډرینیج دی هغه سیستم به جوړي نالې به جوړي پخای به او فوټ پاتونو باندې به کار کیږي. مارکیټونو تعمیر او د هغه د خپلوا لپاره او همدغه سره سره د صفایي خیال به هم ساتل شي او دغه چې کوم تحصیل کونسل دی دا به ټاون پلانینګ هم کوي.
د لنډی کوتل ځنې سیاسي او مدني فعالانو په قبایلي ضلعو کې د بلدیت تیا ځای حکومتونو هرکلای کړای او دوی را سره خپل احساسات صدا سي شریکوي.
ما نوم شاهد خان شنواری ده. بالکل دته ز خوشایند وایم چې پاکستان په تاریخ کې په قبایلو کې اول ځل پورټنګ سیستم باندې لوکل ګورنمنټ الیکشن بکیږي. دا د ترقۍ آغاز دی.
ما نامه نصرت الله شینواری است. ډېر مسلې زونګه بده کوم ته خو لکه نو ډېر داسې خلک چې هغه غریب وي او هغه څه وس وغیرہ نه نو حکومت په تر باندې هغه له څه وظیفه وغیرہ رئیسل.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي دا بلدیتی انتخابات په دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې ترسره شي، یعنی په دې کې ملکانډ، باجوړ، مردان، سوابی، پیښور، نوخار، کوهاټ، کارک، ډی ای خان، بنو، ټانک، هری پور، خیبر، مومند، چارسده، هنگو او لکی مروت ضلع شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام قانوني لاري. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي. راځي چې ورته وکړو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لاري او ریز بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې کومې قدرتي زیرمې موجود دي. په دې قدرتي زیرمو یا قدرتي وسایلو کې پر کومو هغو د ملکیت حق د ریاست او پر کومو هغو د ځایي خلکو دی. کومې قدرتي زیرمې چې ریاست په واک کې ساتي په هغوی کې د هغو خلکو برخه څومره ده چې په مځکه کې دا قدرتي زیرمې راوتلې دي؟ داسې ګڼل کېده چې د قدرتي زیرمو په ملکیت کې به له 13 ترمیم سره بدلون راسي. آیا څه بدلون راغلی او کنه؟ ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې د دوی د سیمو قدرتي وسایل وفاقي دي او د پنجاب هغه صوبایي دي. د قانون له نظره د دوی دا شکایت څومره پر ځای دی؟ د قدرتي زیرمو د ملکیت دا طریقې کار د سیمې یا نړۍ په هیوادونو کې څنګه دی؟ دا اولدی سره ورته د تړلو نورو پښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسئ. قدرتي زیرمې د مځکی پر سر او تر مځکه لاندې هغه مواد دي چې د انساني ژوند د ضرورت پوره کولو، اسانتیاو او پرمختګ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. په قدرتي وسایلو کې چې کوم څه شامل دي په هغه کې زیاتره د پښتنو په یوه نه یوه سیمه کې موجود دي. په دې کې په ځانګړې توګه اوبه، ګیس، کوئله، ځنګلونه او داسې نور معدنیات شامل دي. له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې پر قدرتي زیرمو یا قدرتي وسایلو د ملکیت حق د ریاست دی او که د ولس. هغه وویل ملکیت د سبو دی خو واک اوس هم د وفاق دی.
قانون هم دا داسې کوم ماینز اینډ مینرلز قوانین په انګریزي کې موجود ته وایي، دلته چې کوم پاکستان کې قوانین دي یا زیر په پښتو کې ورته وایي، دا بنیادي طور د صوبې ملکیت دی په کومه صوبه کې دا راخیزي. او بیا که وفاق چیرې هغه ته ضرورت لري، اړتیا ورته لري، هغه به یا خو به ریالټي پرې کوي، رویالټي پرې کوي، هغه صوبې ته دغه قیمت په شعور کېږي او د هغه په مد کې به د هغه صوبې ته دغه شي قیمت ویلیو ورکوي. یا به بیا د اخي لکه یو عام خرید فروخت چې کوم په مارکیټ کې د جنس کېږي، بیا به د هغه رنګ خپل خرید قیمت ورکوي. لیکن دلته چې دونه واقعي اختیار له صوبو سره سورم نشي کولی، لہذا په هغه باندې یو انډایرکټ تسنط ننم د وفاق خطه.
د ویل د قانون لمخې چې په کومه صوبه کې قدرتي وسایل ومندل سي نو د رئیس تلو لپاره یې باید صوبایي حکومت بندوبس وکړي.
صوبائی حکومت داغ اختیار مند صوبائی حکومت پہ آگت سہولیات کی صوبائی حکومت پہ آگت ادا سے انویسٹمنٹ راولی سے داغت دفار مارکیٹنگ ارتو کی داغت دفار رائسل دفار ہنرمندی ارتو کی انڈسٹری ارت قائم کی سے داغا خلق پاباد سے کم شہ اسراؤ ظاہر ہے داغا خلق مارکیٹ کے خرسین آگا مارکیٹ گٹ ہے جنس شہ دو صوبے ملکیت جوڑی جی اور صوبے پہ مزید نور آگا مخت وفاق ہے یا نور ملکوں تک داغا قولی سے ایکسپورٹ قولی سے
دا قدرتی زیرمی چی د کوم خلقو پمزکو کی موجود دی د قانون له نظر د هغوی پدی کی برخه څومره ده ایډوکیټ برخوردار سکځي وای ک د یو سیمی او یا یو قبیله د خلقو پمزکه کی مادنیات راووزی نو پکار ده چی د هغوی ژوند ور سره بدل سی خود د پوینا په پاکستان کې داسې نه ده
شخصی حقوق د څه خاص نسته د مزکی لنه پر قدرتی زیرمی باندې تاغی د پاره که فرض کړه چې په مزکه کې د غراوزی منرال یا ګیس یا دغه څه شي نو دا غمزکه اکوایر کیږي د لینډ اکوزیشن اکټ لاندې تاغه خپل قیمت ورکول کیږي بیا نو په رواجی تور یا د رولز دغه جوړ کی سرکار وخت نا وخت او یا په رواجی تور د مجلس خوشي چې دومره به سبسیډی وي دومره به نوکریانی دومره به نور دغه څه دغه وی انسینټیو جوړته وای یا دغه سہولیات جوړته وای د دې مزکی اکوایر کول په نتیجه کې او د منرلز راوتلو په نتیجه کې به د خلکو ته حاصل وي نور حقوق دا دي چې دوی خپل د کمپنیانې جوړولی شي چې د هغې کې دوی دا خپل د مځکو یا د دغه شان چې دوی دا راوباسي او بیا یې د کمپنۍ واپس خرڅ کړي لکه د مارواړ و د مچ او د دې په کویلو کې چې دی او په هغې کې بیا د سرکار په یو شکل یا په بل شکل کې کله د سیکورټي په نامه کله په بل نامه نو دوی لاس وه نه یې سمدلاسا او خلق مطلب په هغه معنا چې څنګه په کار دی خپل د مزکو د قدرتی زیرمو هغه رنګه ګټه نسي اخیستی دروس لا نسي اخیستی
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وویل چې وفاق د ګیس او بجلی په څیر مادنیات په خپل واکې ساتلې دي خو د کویلې د رایستلو له سند سره مرسته لا نه کوي
دا خو دلته یو خوب ده په پاکستان کې دا ویل یا دا لیدل خو یو خوب غوندې لیدل ده قانون او عینن دا رنګه ده لکه دا مسته ته درو شو لیکن عملن دلته که تو ګوره عملن دلته مثال اوس موږ د دوکۍ ضلعه ته دا په کولا کې دی را دغه نو په دوکۍ کې خلک په خپل راباسي په خپل ادیسي فریکو باندې کولا رایسل کې په هغه کې تو ګوره ډېر غیر خاطي ادیسي و چې مزدوران مرسي سوا او تعداد مزدوران مرسوي د حکومت دغوی سرپرست نه کوي بلکې حکومت د سکیورټي په نامه باندې یا د وفاق سي کوم ادارې د سکیورټي په نام باندې هغه سي کوم کولا راځي پر ټن ماخر څلور زره کې 5000 روپیه په هغه باندې ټیکس شي چې په دغه ټیکس هیڅ قانوني جواز نشته هغه ایس اډیټ ته نشي
په پاکستان کې د وسایلو پر سر اختلافات د ملک له جوړېدو راهیسې روان دي په 2010 کال کې د آئینی بدلون لاري په دې برخه کې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شو خو ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای
کوم ټیم سي اتلسم آئینی ترمیم پاس شو په هغه کې ډېر زیات اختیارات شو له وفاقي حکومت څخه واخیستل ثبوت یې ورکړو ځکه تاسو وینئ تر اوسه پورې هم په اتلسم ترمیم باندې د ریاست څخه ناخوښه ده او د ده په تندي کې ګونځې دي چې یو رنګه دی دا وکړي چې د اتلسم ترمیم ختم کړي حالانکه په هغه کې هم پوره اختیارات نه ورکول شوي ثبوت ته
ایډوکیټ برخوردار اسکزی وای په اساسي قانون کې اتلسم بدلون سوی هم د دې لپاره و چې ثبوت اختیارات ورکړل سي او د هغوی شکایت لری کړل سي
خپل سوچ هم دا و چې په دې باره کې به ډېر بدلون راشي خو فیډرل حکومت یا په دې معنا د سټیټ چې کوم نمائنده ادارې دي هغه اوس هم د سبسیکشن 3 د چې کوم ترمیم سوی دی اتلسم ترمیم پر وړاندې نو دا یې په هغه چورته وایي په لیټر اینڈ سپیریټ کې اوس په نافذه کړی نه دی خو د دې د پاره څه داسې سنجیده ګامونه هم نه دي اخیستي نو معلومیږي داسې چې دا مسله به لا موجوده وي د صوبې او د فیډرل په مابینځ کې د قدرتي زیرمو په حواله
دا سی گنل کې دا چې په اساسي قانون کې به ل اتلسم بدلون سره د قدرتی زیرمو ملکیت په اړه خورا ډیر بدلون راسي آیا د اساسي قانون دا بدلون عملی شوی او څه بدلون راغلی کنه ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای تر اوسه ځکه څه بدلون نه دی راغلی چې د په وینا یو پلو ریاست دا نه غواړي چې اتلسم آئینی ترمیم دی په پوره توګه عملی سي او بل پلو حکومتونه کمزوري اوسېدلې دي
یا هیڅ بدلون نه راغلی او په دې به عمل حکومتو کوو لیکن چې کوم حکومتونه تر اوسه پورې جوړ شوي دي هغه دونه واکمن دونه اختیارمند نه اوس په هغو باندې کوم فیصله وکړي او دویم دلته دوی هغه زمینی حقایق داسې ورته بدل کړي چې یعنې دلته ته وګوره په هر ایریا کې چې چیرې دا ماین منرلز او دا زیرمې شته پاغی کې زمرد اساسي د روخه مخای او کثیر تعداد دلته موجود نو زمینی کای کوم درنګ جوړ کړی چې خلک بس پاغو باندې غنیمت کړي بس بسافت ورسی جم ډیر ټیک
ملت پال ګوندونه شکایت کوي چې د دوی د سیمو قدرتۍ وسایل وفاقي دي او د پنجاب هغه صوبایي ګڼل کیږي. د قانون له نظره د دوی د شکایت تر کومه حد پر ځای دی؟ آیا په دې اړه په آئین کې څه تشریح شوی ده او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصری وضاحت کوي.
دوی دا دعوه خو 100% صحیح ده، ولې دغه پنجاب سي کم ده، پنجاب زرعي مځکه ده او زرعي مځکه کم د اوبو بجلی سي دي هغه په دا نورو صوبو باندې دي، خاص کر په خیبر پختونخوا سره دوی دا اوبو بجلی را روانه دي، لیکن په خیبر پختونخوا وګوره هغه له ډېره وخته سه پار جلسه پار جلوس پار پارلمان پار اجلاس کې ویلي دي دا دوه شیان مرځي، لیکن موږ څه د دې په مت کې یو شی نه ملاویږي. دغه رنګه لرګی راځي د خیبر پختونخوا سره، دغه دغه رنګه صورتحال د نور له موږ نه بل جنوبي پښتونخوا سره ګولیا په ډېر غټ تعداد کې وزي، د کرومایت وزي په ډېر غټ تعداد کې، نور د بوري خواته یا د دوکي خواته نور د داس منرلز سره وزي، لیکن د هغوی قیمت هم دوی ته نور رسیږي. لیک قانون خدا قانون خدا شي د زمو ملکیت ده، لیکن عملي شورغه د دوی ملکیت نه ده.
د پاکستان په شاوخوا کې پراته هیوادونه هم ورته قدرتي زیرمې لري. آیا د قدرتي زیرمو د ملکیت دا طریقې کار د سیمې یا نړۍ په هیوادونو کې هم داسې دی او که څنګه؟
هیوادو کې پرته مثال اوس په کم ریاست کې کم رنګا د دوی نظام د ایران کې، د ایران کې یو جلا بالکل نظام ده، سیده هغه موازنه موږ له پاکستان سره نو سکوي، یا کم سیمه له څنګه لوري افغانستان، په افغانستان کې هم موږ دا رنګا موازنه نو سکوي، هلته هغه کم ساتو ټول قبایلي توګه باندې یو نظام به موجود وي. هلته دا رنګا نو چاینا کې هغه سره سوشلیست پاکستان
ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وای قدرتی زیرمې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د ریاست وي، خو د په وینا هغوی بیا هغو خلکو ته هم پوره پام کوي چې له سیمې دا قدرتی وسایل راوځي.
دنیا تقریبا په ډیرو ملکو کې د مځکې لاندې قدرتی زیرمې د سرکار یا د سټیټ پراپرټي بلل کیږي، خو هغوی هم خپل حالاتو مطابق اوس دغسې څه د بدلون راوستلي دي چې ځینې ملکونو کې د اکسټریکشن یا د راایستلو د دې حق چې دی هغه د لینډ اونرز دی، د ځمکې چې کوم مالکان دي دا هغو دي. ځینې بیا پر فیر شیر پالیسي باندې عمل کوي چې هغه ته چې کوم د قانوني حق جوړیږي هغه د ته په دغه منرلز یا نور چې کوم زیرمې دي په هغو کې ورکول شي، او ځینو خلکو بیا مکمل حقوق د هغو خلکو وي، سټیټ یې راباسي، سټیټ یې خرڅوي، خو یا سټیټ یې راوباسي بیا د دوی نه داسې وبول لکه د دوی نه چې رانیسي، نو هغه تقریبا قانوني خو همدغه ده چې دا د سټیټ دي په ډېرو ځایو کې، یا فیر شیر پالیسي ده. او بیا نو د ځینې ملکونو د خپل حالاتو مطابق یا د ځینې منرلز مطابق لکه کوئله د دې حق ورکوي او خلکو ته، او د ګیس یا د پټرول د دې حق بیا نور کوي، یا په فیر شیر په لاره ورکوي، یا په بل داسې قانوني لار باندې ورکوي. نو په مختلفو ملکونو کې بیسک بنیادی به داسې ووایو چې بنیادی اونرشپ د سټیټ دی، بیا نو هغوی ځینې ځینې لارې سره بیلې کړې دي، څوک په یو طریقه خلکو ته خپله ګټه ورکوي، څوک په بله طریقه. زموږ د خطبه د مرغه د کرک اویل او ګیس فیلډز، نو د سړک په یو خوا باندې لایټونه دي، بچیانې دي، ګیسونه او پټرول راوځي، او خاص د سړک پر راسته لاس باندې بیا نه بجلی شته، نه سکول شته، نه روډ شته، نه څه شته.
تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د قدرتي زیرمو او د قانون له نظره د هغوی د ملکیت په اړه د قانون پوهانو خبري ووري دي. بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی دا ماسپخین یوانی ما بجا که دون که دا لند خبرونا لبشیر گواخ نهورو.
نن پر ځینو بلونو د رای اچولو لپاره د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ شریکه غونډه کوي. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د رای اچولو په الکترونیک مشینونو او د انتخاباتي اصلاحاتو پر بلونو بحث وشي او رای به پرې واچول شي. د پاکستان جمهوري غورځنګ د تحریک انصاف حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو سره نن په کوټه کې جلسه کوي. د دې غورځنګ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضلالرحمن پرون خبر اعلان ته وویل چې د عمران خان د حکومت په مهال ګراني ډېره شوې او اقتصاد خراب شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت دا غوښتنې په تېر وخت کې هم رد کړې دي. د پړه چینار بې کوره شوو خلکو په پېښور پریس کلب مخې ته له سهاره تر ماښامه پرون پرلت وهلې وه. په دې احتجاجي ناسته کې دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی د واپسۍ بندوبست وشي. دا خلک له هغو وګړو دي چې په 2003 کال کې خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شو. په دغه وخت کې په کورنۍ او پړه چینار کې ترقیزې نښتې شوې دي. حکومت ویلې دي د دې خلکو سره پخوا هم مرستې کړې دي او د بیا بهاوي لپاره دوی هم کارونه پر مخ لري. فیسبوک د نومبر په 14مه وویل چې دا کال د هغه هکرانو پر ضد ګامونه اخیستي چې له پاکستانه یې د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول. دې ادارې زیاته کړې ده چې دغه هکرانو د ځینو لینکونو په لیږلو سره د چارواکو اکاونټونه هیک کړي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې نقصان څومره شوی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. د دې پروګرام په تازه غړنه کې په اسلام آباد کې د وی کلتوري میلې د جزئیاتو په اړه یو رپورت ته ځای ورکړل شوی. په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان وروستیو سیاسي حالاتو د دغه هواد د نورو برخو په شان په خوست ولایت کې هم د کتاب خپرولو، اخستو او لستلو کار زیانمن کړی دی. دا خپرونه د مشال ریډیو همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ مو هم په خبرونه کې ادبي او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړي دي. په اسلام آباد کې کلتوري میلې ته مو بیایو. اورئ چې په خوست کې د کتابونو بازار سوړ شوی. د خبر د یو خوږ ژبې شاعر لونګین اپریدي سو شعرونه دغه په خپل غږ کې دراورو، او د خبرونې په پای شیبو کې د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. د اورېدو لپاره را سره تم شئ. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. په اسلام آباد کې ورځنۍ کلتوري میله د نومبر په 8 پای ته ورسیده. په میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو شیان نندارې ته وړاندې شول. په میله کې فرهنګي موسیقي هم وغږول شو او ورغلي خلکو نڅاګانې هم ولیدې. د کلنۍ میلې د جوړولو هدف خلکو ته د پاکستان د مختلفو برخو د کلتوري ژوند ورپېژندل ول. نورحال د زلانی یوسفزي په رپورت کې.
اسلام آباد کې د فوک میلې په نوم وروزنې ثقافتي میله د نومبر په 8 پای ته ورسېده. ثقافتي میله کې د سلورو وړو صوبو ترڅنګ د ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر ثقافتي لباسونه او خوراکونه هم نندارې ته وړاندې کړي شي.
دا سه ثقافتي میلې چې قلم کیږي په کم ځای کې کیږي، نو اغه نه دا फायदा مونږ ته ملاويږي چې د پاکستان کم ګټنا څوک چرته تلی نه ویم، نو اغه په یو پلیټ فارم باندې ورته اغه هر څه معلوم شي چې کم داغه علاقې ثقافتي پروګرامونه دي یا ثقافت ته، نو اغه ورته په یو پلیټ فارم باندې ملاوي شي.
ثقافتي میله کې د ټولو صوبو کلتوري موسیقي اتڼونه او ګډاګانې هم وړاندې کړي شوې.
ډیر داسې خبرې دي چې د هغه مونږ ته پته نه وي او دلته کې چې مونږ رال نن ته پته ولګي دا په ډیرو خبرو کې خلک په غلط فهمي کې بیا چې خلک د یو بل سره میلاو شي دلته کې دا غو کلچر ویني نو ډیره مزه کوي مونږ ته ما خو په خپل ډیره زیاته مزه واغسته بلکې زوس دا خواهش لرم چې زما مور هم راغلی وي او هغې د دې ځای کې دا سیستم ټول لیدلی وي نو هغې ته به په یو ټایم باندې ډیر څه داسې میلاو شوي ول ځکه چې داسې اکثر خواهش لري چې یاره ما ټول ملک کې وګرځېدی او دا کلچر زما ولیدي.
وفاقی حکومت هر کال د اسلام آباد شکرپړیا په لوکویر ساکې د دې ثقافتي میلې تابعیا کوي او د سټالونو لګول لپاره د کلتور صوبایي ادارو ته دعوت ورکوي.
د زلان یوسفزی په رپورت کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې کلتوري میله جوړه شوې وه. خو هلته په خوست کې بیا پخوا دا ډول کلتوري میلې کېدې خو اوس نه کېږي. د دې ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په دغه ولایت کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پرله پسې رخصتۍ او په راتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام په لیکېدل پلان کړی دی. نور حال ته نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې اور
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په ورسته یو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
په خوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته په دې چې خلک به وزګار شول ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت دي نشته په دې کې درسونه خلک او همځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زړه نه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي په ډېر کم پیسې دي خلک دلته راځي تر سودي کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډېر پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټه سرمایه کړې ده اوس خپل سرمایه په خیمانو علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پوهنتونونه بند دي او مکتبونه بند دي د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي څوک وکړلې شي نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کې نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وایي په کور کې د زرګونو په شمېر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12,000 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالته ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,500 جلده کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کې تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
له خوسته مو د مشال رادیو د خبریال راپور اورید. اوس خیبر تاسو کلونه په خوا د دې سیمې یو لسی شاعر خاطر افریدی ویلو د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم غنی خړ خیبر کې سدی بیل خاورو خاطر ځوانې مرګ شو خو د دې سیمې شاعری لا ځوانه ده موږ درته د نیاز جان لونګین افریدی سو خسته غزل دغه په خپل غږ کې دراورو
زچی حقیقت د خکلا نوینم زچی حقیقت د خکلا نوینم سوری غنده نمر درنا نوینم او بختا دا د کوم مقام لراوستم بختا دا د کوم مقام لراوستم هر سن آشنا دی آشنا نوینم پتش و تر زلفو ویلی سوینه پتش و تر زلفو ویلی سوینه و ما ویل دا تور غرن پانا نوینم او هر سرنا پا مدد وینما هر سرنا پا مدد وینما او زگنی پا خپل رنا نوینم او وقتا ستا دا دیر شپو شب گیریما او وقتا ستا دا دیر شپو شب گیریما ستړی چې په ژوند یم سبا نوینم و خیال ته لونګینه چې خیال وکړم خیال ته لونګینه چې خیال وکړم سترګې غړوم او دنیا نوینم خیال تا لونگینا چه خیال وکڑما سترگ غڑاوم او دنیا نوینم پا آغاز دا انجام فکر کوم پا آغاز زد انجام فکر کوم پس هر چه دا ماخام فکر کوم او گدائی می بادشاهی را تخکاریگی گدائی می بادشاهی را تخکاریگی استاد عشقی ما غلام فکر کوم د زړه سودا پر نور سیوا کیږي لیا د زړه سودا پر نور سیوا کیږي چې د ژوند په اختتام فکر کوم و جاهل دلته ترې بهتر را تخکار شو جاهل دلته ترې بهتر را تخکار شو چی پا بدو دا امام فکر کوم و بیا هم لویشان غلطی رازده وشی بیا هم لویشان غلطی رازده وشی که خطا تا پا هر گام فکر کوم و ناکام نیم که پا عشق زورم ساریم ناکام نیم که پا عشق زورم ساریم ور تدا پا اخترام فکر گوم ناکام نیم کپ عشق زوڑن ساریم ورت ډیر په احترام فکر کوم او زړه او ذهن می احساس کړي جو بل قتل زړه او ذهن می احساس کړي جو بل قتل پانجام د پختون کام فکر کوم او خلق وای خواندی ورکړو لونګین لا خلق وای خواندی ورکړو لونګین لا او ما خلی خیره په جام فکر کوم خلق وای خواندی ورکړو لونګین لا او ما خلی خیره په جام فکر کوم وشو مودا مړه چاکار نه واهې وشو مودا مړه چاکار نه واهې چاکار د کورا اوس بهار نه واهې او د ډېرو مړو سره شوې بالا ده د ډېرو مړو سره شوې بالا ده چې ښځې اس پر سار ٹاٹار نوا ہے اوچے بند کڑل رالنڈا ول دا زلفو چے بند کڑل رالنڈا ول دا زلفو کڑو اے بادان بوٹی دا غار نواہے چے بند کڑل را لنڈا ول دے زلفو کڑو اے بادان بوٹی دا غار نواہے چه لونگینا مخلا لاس نواروڑے چه لونگینا مخلا لاس نواروڑے یاری گے گورا لاس پنمار نواہے چه لونگینا مخلا لاس نواروڑے یاری گے گورا لاس پنمار نواہے
لونګینا پریدی شعرونه مو واوریدل. که تاسو هم له شعر او ادب سره سروکار لرئ او غواړئ چې موږ در سره مرکه وکړو په دې واتس اپ شمیره راته لنډ پیغام ولیکئ او یا یې هم په خپل غږ کې ریکارډ کړئ. 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوریدونکو د خبرونې د پای شیبې مو د زما د افغانستان کتاب د ویبل برخې ژباړه ته ځانګړي کړې ده. د دې کتاب لیکوال رسول حمزه توفته. له همدې سره به د مجلې دا غړه هم وتړل شي. نو تاسو د زما د افغانستان اوریدو ته راوړم. داغ پاکستان کې یو وړوکه قاموسیږي چې لاک نومیږي. د لاک ژبې د ویونکو ټول شمیره به له 500,000 زیاته نه وي. خو دا خبره ځکه په ثبات نشي رسول کېده چې په دې قام کې لا ډیر واړه ماشومان شته چې لای خبرې هم نه دي شروع کړي، او داسې ډیر لویان هم شته چې خبرې کولی شي خو د پلار نیکه ژبه یې هېره کړې ده. هسې خو لاک وړوکه قام دی، خو د دې قام سره تړاو لرونکي خلک د نړۍ په لرې پرتو سیمو کې هم په نظر راځي. په ډبرین مځکه د روزۍ کموالی دوی اړ کړي چې نورو هیوادونو ته پناه ویسي. په دغو خلکو کې ډېری ډېر ښه کسبګر هم وو چې موچیتوب، زرګري او اهنګري به یې کوله. په دوی کې ځینې هنرمندان هم وو چې په ملکونو به ګرځېدل او خپلې سندرې به خلکو ته ورولې. په داغستان کې د دغو خلکو په اړه یو متل ډیر مشهور دی چې کله اندوانه پرې کوي نو له احتیاط نه کار اخلي چې له منځ نه د لاک قوم کوم کس راونه وزي. د لاک قوم کوم مور چې خپل زوی په لری سفر رخصتوي نو ورته دا نصیحت هم کوي چې کته په خار کې کوم ځای د خورواس کلو لپاره کیناستي نو د خپل تاله لاندې وګوره چې ستا کوم قومي خطر لاندې نه دی ناست. په دې اړه درته یوه کیسه کوم. یو ځل د لاک قوم یو تن په لینن، مسکاو یا په کوم بل لوی ښار کې ګرځېدلو. هغه ناڅاپي یو داسې سړی ولیده چې داغستاني جامې اغوستې وي. هغه داسې محسوسه کړه لکه د وطن خوږه وږمه یې چې په څنګ کې تېره شوې وي. زړه یې ورته وویل چې له دغه اجنبي کس سره باید خبرې وکړي. هغه یې په منډه خوا ته ورغلو او په لاکه ژبه کې ورسره خبرې پیل کړې. اجنبی تن په اشارو ورته خوده چې ګینه داغه په ژبه نه پويږي. اوس هغه بیچاره د کومیک ژبه سوټکی وویل خو هغه کس پوه نه شو. بیا یې په تات او لیز ان ژبو هم ماته ګوډي ویلې خو ټولې هسې په بولاو شوې. هغه چې به کومه ژبه ویله نو داغستاني لاروي به له هغې ژبې بې خبرې خوده. اخیر په روسي ژبه خبرې پیل کړې او بیا چرته پوه شو چې له کوم کس سره هغه خبرې کول غواړي. هغه د اوار قوم سره تړاو لري. دواړه چې په خبرو کې لږ مخکې لاړل نو اوار اجنبي په لاکي کس باندې رشخن وهل پیل کړ. ته څنګه داغستان او زما وطنوالې چې تا ته اوار ژبه هم نه درځي؟ نه نه، ته کم عقل اوخې داغستانی نه. په دې باس کې زما لپاره ممکنه نه ده چې د خپل اوار ژبې ویونکي کلیوال په طرف ودرېږم. هغه خامخا دغه کس سره په لانجه شو. هو سړی کولی شي اوار ژبه زده کړي خو داسې لازمي خبره خو نه ده. مهمه خبره دا ده چې د لاک قوم کس ته خپله ژبه ورتله او نورې ډېرې ژبې هم زده وې، خو اوار کس له هغو ټولو ژبو سره نابلد و. یو ځل ابو طالب مسکاو ته تللو. هغه پر سړک د کمسیز د موندلو په تکل کې او غالباً د بازار لارې لټوله. هغه له یو لاروي پوښتنه وکړه. اوس قسمت ته ګوره چې له چانه تپوس کوو هغه انګریز. ابو طالب په دې خبره حیران نه شو ځکه چې د مسکاو په سړکونو تل بهرنیان ګرځي را ګرځي. انګریز د ابو طالب په خبره نه پوهېده. هغه په خپله له ابو طالب نه پوښتنه شروع کړې. اول په انګریزۍ، بیا په فرانسوي، ورپسې په هسپانوي او په هر وسیله د ابو طالب د پویولو هڅه وکړه. ابو طالب له انګریز سره په روسۍ، لاکۍ، اوارۍ، لزئین، دارغین او کومیک ژبو د خبرو کولو هڅه وکړه. ابو طالب هم چې څومره ژبې زده وې په هغوی د انګریز د پویولو هڅه وکړه، خو څه ګټه یې ونه کړه. اخیر دواړه بې له دې چې د یو بل په مطلب پوه شي په خپله مخه لاړه. د داغستان یو سړی چې له ضرورت زیاته زده کړې کړې وه او داسې سوټکی انګریزي هم ورته ورتله، یو ځل ابو طالب ته د کلتور په موضوع د لیکچر ورکولو هڅه وکړه. هغه ابو طالب ته وویل ودې لیدل د کلتور معنا څه ده؟ که ته په رښتیا هم تهذیب یافته کس وای نو تا به له هغه انګریز سره په انګریزۍ کې خبرې کړې وای. ابو طالب ورته په ځواب کې وویل زه ستا په خبره پوه شوم، خو هغه انګریز دې ولې له ما نه زیات لوستی وګڼل شي؟ ما خو هم له هغه سره په ډېرو ژبو خبرې وکړې، هغه خو هم په هغو ژبو نه پوهېده. زما پاند نړۍ ټول ژبې په اسمان کې د خورو ورو ستورو په شان دي. زه به دا نه وایم چې دا ټول ستوري دي د یو بل سره یو ځای شي او یو غټ ستوری دی جوړ کړي، ځکه چې د دې کار لپاره خو وار له مخې لمر موجود دی کنه. خو د لمر د وجود نه باوجود هم دا اړتیا لیدل کېږي چې ستوري دې په اسمان کې وځلیږي او هر سړی د خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوری یعنی د اوار ژبې سره مینه لرم. زه د ځمک پوهنې د هغو ماهرینو په خبرو باور لرم چې وایي له وړو وړو غرونو هم د سرو زرو کانونه راوتلی شي.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې اوجه کې خوشحالي ته سارو تونا دي هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
چشمان دی توری ابرو لگا کمان دی